فضایی بیړۍ چې درې تنه عمله پکښې سپاره وه نن په خوندي ډول په نړیوال فضایي سټېشن کې ځای پر ځای سوه.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د افغانستان د تکواندو په فدراسیون کې راپورته شوی لاند یو ته نسبي حل لار پیدا شوې ده. دغه فدراسیون استازو له یو بل سره مخالفت درلود چې له امله یې ډېر نړیوال اتلان په کور کښېناستل او یا بهرنیو هیوادونو ته کډه شول. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د اولمپیکی لوبو د دوو برونزو لرونکي ورزشي فدراسیون تکواندو مسؤلینو له یو بل سره روغه جوړه کړي او وایي چې د دې لوبې د پرمختګ لپاره کار کوي. که څه هم د دغو برونزو میډالونو اتل روحلانیکپا او لسګونه نور داسې لوبغاړي اوس وخت په بهر کې شپې سبا کوي یا په کور ناست دي، خو د تکواندو فدراسیون چارواکي وایي چې له دې وروسته به د تکواندو د پرمختګ او د لوبو لپاره چمتووالی ونیسي. د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندري ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشمې په ورځ د دغه فدراسیون غړیو عمومي غونډه وکړه او دی پکې د رئیس په توګه تایید او سید صادق هاشمی هم د تخنیکی مرستیال په توګه وټاکل شو. ښاغلی سکندر وویل چې هڅه کوي د روحلانیکپا په څیر ناراضه اتلان هیواد ته راولي او یو ځل بیا د تکواندو لوبه د نړۍ په سطحه نندارې ته وړاندې کړي. له ټولو هغو تکواندو کارانو څخه چې په بهر کې دي غواړو چې راشي. په نننۍ جنرال اسمبلی کې ما کومه مخالفه رایه نه درلوده چې د رئیس په توګه تایید شوم. سید صادق هاشمی د تخنیکی مرستیال په توګه تایید شو، خو د سکرتر جنرال لپاره میرویس بهاوی او د سرونکي په توګه یوسف دلدار رد شو. هڅه کوو چې ښاغلی بهوي له ځان سره ولرو چې کوم مخالف په فدراسیون کې نه وي موجود. ښاغلی سکندري وویل چې د تکواندو فدراسیون د ستونزو د هواري په هدف په دې عمومي اسمبلی کې د ولایتونو استازیو او د اولمپیک او بدني روزنې ریاست چارواکو برخه درلوده. د افغانستان تکواندو چې په 2010 او 2012 میلادي کلونو کې د نړۍ په سطحه اووم مقام درلود اوس له یو نیم سلم مقام اوښتی او له ډېر وخت راهیسې هیڅ یو افغان لوبغاړي کومه بهرنۍ رسمي سیالي نه ده کړې. د تکواندو فدراسیون وروسته له هغه په دوو ډلو وویشل شو چې د دغه فدراسیون مخکینی رئیس ضیاءالحق بخشي او ځینې نور کسان په فساد تورن شول او له امله یې د تکواندو ملي لوبغاړي له دې لوبې لاس په سر شول. د تکواندو ځینې اتلان لا هم د دې لوبې راتلونکی روښانه نه بولي او وایي که د تکواندو فدراسیون د نړیوال فدراسیون لخوا تعلیق شي نو لوبغاړي له کلونو نو رسمي لوبونه محروم کیږي. نصر احمد بهاوی چې څو واره له نړیوالو لوبو اتلولي راوړي ازادي راډیو ته ویل چې د تکواندو په دې عمومي اسمبلی کې ستاندارد نه مراد شوی او ویرشته چې د تکواندو فدراسیون تعلیق نشي. سو استازي تقلبي وو، ډیر جزئیات باید په دې جنرال اسمبلی کې مطرح شوی نه وای، خو دوی جزئیاتو ته لاړل چې رئیس د تایید شي یا نه. سکرتر جنرال او تخنیکي مرسل هم په همدې ترتیب. دا د تکواندو نړیوال فدراسیون له مقرراتو او ستاندارد سره خلاف خبره ده. موږ هیله منو چې افغان فدراسیون تعلیق نشي. خغلی بهوی وویل چې د تکواندو په فدراسیون کې ستونزو او لانجو تر ډیره لوبغاړي زیانمن کړي، نو ځکه باید د لوبغاړو د بیا پیاوړي کولو لپاره تر ټولو زیاته هڅه وشي. د تکواندو په فدراسیون کې د لانجو له امله ډیر لوبغاړي له لوبو کولو پاتې شول او اوس وخت که څه هم د دغه فدراسیون چارواکي د فعالیت خبره کوي، خو هیڅ یو ملي لوبغاړی تمرین نه لري او نه د معلومه چې د 2014 میلادي کال اولمپیکي لوبو لپاره به کوم افغان لوبغاړی انتخاب شي که څنګه. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کې روانه ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د هیڅ تر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د فاریاب ولایت د غورمچ ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې د سیمه ایزو پولیسو له زورزیاتۍ څخه شکایت کوي. د غورمچ اوسیدونکو چې خپل نوم نه دی اخیستی د ټلیفون له لارې خپل شکایت داسې وکړ.
د بادغیس په ولایت د غورمایت ولسوالۍ در سره زغیر
مشکل هم څه
کورې دا دوه درو ورځې چې دلته یو سړی مړ شو په نامه د اربکي و طالبان مرکې اوس دغه ملکي خلک چې بازار ته راځي بالای افراڅرخولي اربکیانو فلوس لارې نیولې دي خلک ومار ته وایي هر سړی چې ګیر کې په نامه دغه طالب وایي ته طالب یې دوباره وایي حاجاتې وي افراڅرخولي وي بیخی بد حال دی بیخی به امنه دی گزاره نکیدی گزاره سخت دی مر رقم داست ولسوالی و دردست ولسوالی دی هیچ سوک مر رقم نه آوری چی مر جو دقا و توک و دقاستا شماره چی ما فیدا کرده دیر خوشه رس برم.
اربکیان یا سیمایز و پولیس و تاسو پتن کردی یعنی اگوی چه کهی؟
ویی خلق وی خلق وی و مرتی وی وی ولی دلتم دقا دا تل ملا مرسو دقا دا اربکی ولی مرسو پا دقا بانی وی
نو دا اربکی اما سیمایز پولیس والا مر شو
طالبان مر کې په بازار
جګړه وا په بازار کې
یا د بازار زنده دا چې وته وته لار وسنی ول او هغه یشتري و د بار را له خلک بل لار نه ول د بازار چې خلک راځي دغه عام خلک راځي د بار وي او مرته دوه درې کاته ول و سپراته دي چې د شور نه دي زمو خپل د ناوی زنده دا چې و الک لري و چې ترکتل د لوري په بازار کې په لوسو پر اثر خولې اربکیان هم نه ول په لوسو پر اثر خولې و چې ته طالب به د ورځې راځي بازار ته د شپې جنگ را سره کوي بس په دغه نامه باندې خلک وي مردوم ازار دې ښه بد حال دی د چا باس خاص هم نه کړي څوک پوښتنه هم نه کړي چا
دا مسله چې تاسو وایي چې دیمایز پولیس تاسو زوري د دوی قماندان هم په هغه غورمچ ولسوالۍ کې دې مسله کې شریک دی
خوګر په دغه غورمچ کې دوی شریک دی
دا سوال دا غورمچ امنی قماندانې ته نه ایتلی
بس خاص نسته ورته د خپل بازار کې وې پښتنه نه کوي چې ته څه کوي نه پښتنه وځي
ولې تاسو د خپل شکایت حکومتي مسولین ته نه درسولې
بده ویني دوی کم نه ویني په بازار کې په سم بازار کې په ټاکه نه غرمه پر اثر خولې دا بس خاص نه کوي اخر حتی و دغه تراله چې ملي اردو راغی دغه کماندان ولسوال دای ورته راونه و ته دغه ملي اردو راغی هغه دوباره د خلک و ځین خلاص له دغه خلک د بازار امنیت خپل ونی و د خلک دې په بدل کړی دی پیلان هم څوک بازار ته راځي بچته بازار هغه سرونه ورته نیولې دلاره بیرون د بازار وري ته وې څوک نه پریدي بازار
کوم ورځ دا مسله کوم ورځ شوه
دا درې ورځې ته مخه دا مسله پیښ شوله
نو مالی پولیس ول تاسو سره زور زیاته وکړو دوی څه غوښتل او څه وایي دوی چې تاسو سره
وایي طالبان یې پر دغه باندې وبوي
یعنی تاسو همکاري غواړي
نو همکاري خو نه راته چې همکاري را سره وکړي نه موږ په قدرت همکاري د تاسو کوم خو معلومات د افغانستان حالات او وضعیت تاسو نه معلومات دي نو چې طالب د چا په قدرت چې ورته ته دغه کار مکو یا سړی مو وژنه یا دا کار مکو
دوی که تاسو همکاري غواړي تاسو به ورسره همکاري وکړي
نو یا موږ په قدرت نه چې ورسره یو کوم خو دغه تر لاس لاندې خلک یو په منځ کې چې طالبان دي
نو
د قدرت دي
نو دا دی کاسو د سیمایز پولیسو نو مت څو د سنه پويګي
یا دی کاس نو دا مولا نو مې د لامد دغه و مولوی مدرسان و دغه تبلیغ د طالبان پر برابر باندې کاوه چې د طالبان ناروا دي د دوباره طالبان څخه خبر ورور سي د پیغامونه ور لا غلم را ولا سره دوباره و وشته مې د خي اباله دی وس پر د مالیا خلکو باندې را وترخو
سنو مې دو دا کاس
مولوی مدرسان
غوښتنه مو څه ده څه غواړی
ما غوښتنه دغه د خوري چې ته دغه ولسوال او کماندان د غورمایش دغه کچيري او دغه موږ باز خاص کړي او دغه خلک راوغوسته چې مسؤلین خبر ورسره وکړي چې دغه ملکی خلکو څه ګناه ده چې د بازار تر راځي کوي سړی د حکومت مرسته او باتي فراوت تر خوې بالا د خلک وایي اته د بدرې کاسې ویلې د وس پراتې د خپل پکورو کې یو فنامه د لازم نه نیږي چې ساره وځنه مت کړې ده د نورې ټوکټ ټوکر کړې ده بل دا الحمدلله نه نیږي دا یو هلې دې ده دا کړې ده د کارې سره درې څلور څنګه کاسې نور دا ویلې سرونه ور مت کړې لاسونه وځنه مت کړې ده دا گزاره بد
مونږ د فاریاب ولایت د اوسیدونکو د غستون زده غورمات ولسوالۍ د امنیت له امر یار محمد سره تر حق را
باندې وزم من عیسی یو مسول امنیتی پولیس والی کی څوره زمخنی یو شخص عالم چې په نام د حاجی مولوی محمد حسن او هغه د دشمن د خوا څخه شهید شو نو په دغه مسله کې بیا پولیس محلی و دوه وظیفه درلوده چې دغه قتل قتل د مخنیوي لپاره چک پوینت واچوي او چې بیا ونه کولای شي په انده کې بیا دشمن دغه موقع څخه استفاده وکړي نو پر ابوری د کومندان صاحب د امنیه پولیس محلي ته وظیفه ورکړه چې تاسو په ښه توګه سره د خلکو سره یو ښه چلند کوي او دغه دغه مسایل مخه ونیسي. نو پولیس مالو دا وظیفه پر غاړه واخیستله. نو په دغه اساس باندې بعضې موټرسایکلان چې داخل د ولسوالۍ ته راتله د دغو ممانعت یې وکړي، او هلته جدا ځای ورته جوړ کړي چې دغه موټرسایکلان هلته دروي. نو په دغه اساس باندې خامخا چې خلکو ته یو څه مشکلات پېښ شوي وي، د دغه موټرسایکلانو چې یو 200-300 متره د بازار څخه ګوښه وه، هلته یې درول او خلکو ته اجازه نه ورکړل چې د موټرسایکلان سره راشي و بازار ته. نو دغه مخنیوی یې کړی دی، او داسې خاص چې یو څو خلک وزوري یا ووایي او یا په دې نامه په یې نامه وي، او موږ ته څوک شکایتي نه دی راغلي چې یا عریضه راوړي یا ولسوالي په جریان کې چې دي امنیتي ملي یا قومنداني. کله چې خلک د داسې مشکلاتو سره مخ کېږي، موږ همیشه وخت دوی ته اعلان کړی دی، کله چې تاسو د دغه مشکلاتو سره مخامخ کېږئ د نظامي نیرو سره یا د پولیس مالي څخه، تاسو کولای شئ چې موږ سره خبرې وکړئ، او موږ خپل د ټلیفونونو نمبرونه هم ورکړي دي، او تر اوسه په دغه کې موږ ستنه دغه کمه پېښه چې دغه د مخنیوي د موټرسایکلانو کړی، دغه خلک څه مشکلات پیدا کړي، زه خبر یم د مشکلات څخه بوله داسې
دا کسان وایي چې دغه کس چې زنګ والی او موږ ته دوی وایي چې د عبدالعظیم په نامه او حمدالله په نامه دوه کسان وایي اوس هم په خپلو کورونو کې پراته دي، له دې امله چې محلي پولیسو دوی سخت ډبولي دي. دا مسؤلیت والا امنیتو پولیس ته نه ده سپارل شوی.
بلې، و دغه مولوي صاحب چې دی دې په ډاګه د دشمن پر ضد باندې تبلیغ کړی دی. کله چې دشمن چې دی په ولسوالۍ په سطح باندې ډېر داسې کارونه کړي چې خلک یې ضروري دي، خلک ځینې ازیات دي، بېزاره دي خلک، نو دا نور علماوې هم د دوی په خاطر باندې نشي کولی ډېریږي، ځینې چې په آزاده توګه یو شخص په دغه ولسوالۍ کې پیدا شو چې دغه د دوی پر ځای دی دا تبلیغ کوي، هغه هم دوی په شهادت رسوي. دا یو مسله. او بل پولیس مالي چې دلته تشکیل شته، نو دا تشکیل چې دی او دولت دوی ته معاش ورکړي یا سلا ورکړي، په دې خبره ده چې دولت دوی څخه باید وظیفه واخلي. نو موږ چې دوی څخه وظیفه وانه خلو، خو هغه نو ولې دولت دوی ته معاش ورکړي؟
ولې تاسو پوهیږئ چې د محلي پولیسو وظیفه په سیمه کې د امنیت ټینګول دی، نه دا چې خلک کنټرول کړي یا بازار ته وزي دوی وهي. نو فکر نه کوئ چې دا عمل د محلي پولیسو لخوا سم کارده دی چې دوی عام خلک وهي؟ نو دا مسله دوی د حکومت په مقابل کې نه بدبینایي؟
بلې، وو دا خبره خوشی ده، د پولیسو محلي وظیفه باید امنیت وي او خلک ځینې راضي وشي. خو طبي خبره ده، که چیرې داسې مسله پېښه شوې، تر اوسه خو موږ ته چا مراجعه هم نه ده کړې په دغه دغوی کې چې موږ یې وهلي یو. نو انشاءالله بیا موږ کولای شو چې دوی مخنیوی وکړو او دوی په داسې وظیفو کې بیا ونه ګمارو په آینده کې، او یا هغه کسان چې شامل د دغه جرم دي او هغه خالي صلاح کړو او د بس څخه منفا کړو. نو موږ د خلکو څخه په درناوي هیله کوو، کله چې دا مشکلات سره مخامخ کېږي په آزاد توګه کولای شو چې موږ سره ارتباط ونیسي او یا مراجعه وکړو.
یعنې تاسو دا ژمنه کوئ چې هغوی سره به همکاري وکړئ او هغه محلي پولیسو ته چې خلک ځوروي هغوی ته به جزا ورکړئ؟
بلې، موږ دا وعده ده د خلکو سره، انشاءالله په دغه نمبر سره موږ نمبرونه هم ساپه د خلکو سره دوی د مراجعه وکړي، او که چیرې بیا د دوی په دغه موږ دوی کولای شي چې بیا تاسو سره ارتباط ونیسي، انشاءالله موږ همیشه وخت حاضره چې د خلکو مشکلات په صحیح توګه حل کړو. موږ دا وعده ده د خلکو سره.
تاسو هم کولای شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میم؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونیسا خواهمای دیمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
حقیقت څه دی؟
ل دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو، ومن غوښتل د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزیر ډاکټر فریدی مومن سره یو مرکه ولرو. اخلي مومن مننه چې مقدم وخت راکړ چې له تاسو سره مرکه وکړو.
مننه ستاسو.
وزیر صاحب په دې ورسره کې هغه موضوع چې ډیره توده ده په رسنیو کې هم او د خلکو ترمنځ هم، هغه دا ده چې یو نیوکه کېږي چې ګوندی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وروسته تر هغې چې تاسو دغه وزارت راغلي د نام نسیمو لپاره چې کم د آمادګۍ پوهنځی او دغه تړلی دی، په دې غلم وضاحت غوښتل چې اصله موضوع څه ده او دغه جریان څنګه دی.
ډیره مننه. د دې موضوع په حقیقت دا ده چې دوه کاله کېږي چې د آمادګۍ په نوم پوهنځی چې بهتر د آمادګۍ برنامه ورته ووایو د وزارت تحصیلات عالی کې د پخواني ولسمشر په فرمان سره شروع شوې ده. البته په هغه وخت کې چون په یو عجولانه شکل دا برنامه ایجاد شوې ده، مشخص کود ورته د بودجې په حق له نه دی ټاکل شوی. یعنی دغه دوه کاله چې دا برنامه چلیدلې ده د بورسیو د بودجې نه ورته برسته شوې ده، یو مشخصه بودجه د دې برنامه لپاره موجوده نه و. تاسو پوهیږئ چې وزارت تحصیلات عالی دغه څوک لکه مخصوصا څوک لري د کسر د بودجه سره مواجده. مونږ د بورسیو د بخش نه و میلیون ډالر د ترکیه د بورسون نه قرضدار یو وزارت تحصیلات عالی. درې میاشتې مخکې له دې چې زه د وزارت طرف شم د امدی کسر د بودجه او کمبود د بودجه له امله دا برنامه تړل شوی و. او د دې برنامه په حق له مخکې زمانه هم وزارت مالیه ته پیشنهاد
ورکړو برنامه تاسو راتګ نه مخکې تړل شوی و.
د دریم مشتي کې چې دا په حالت تعلق کې و، ځکه چې د لپاره لازمه بودیجه موجود نه و. وزارت تحصیلات عالیه د لوړ زده کړو وزارت په دې خاطر چې دغه مسأله روښانه کړي مالیه وزارت ته پیشنهاد لګولو چې موږ دغه برنامه لپاره تاسو مشخصه بودیجه مونږ ته مد نظر ونیسي. وزارت مالیه دوه ځلې د دې برنامه بودیجه رد کړې ویل چې موږ معذرت غواړو، دې برنامه لپاره موږ بودیجه نه لرو. ماته د مسؤلینو د خوا د وزارت د خوا ویل شو چې د مالی بخش موینیت او ریاست ته خوا چې دا برنامه بودیجه نه لري. نو ما ویل چې خیر دا برنامه چې بودیجه نه لري، راځي چې موږ د دې معقولیت باندې فکر وکړو چې موږ په کومه لار باندې دا برنامه بیرته شروع کولی شو. نو هر ځای کې اصلا اصول دا وی چې وخت یو برنامه شروع شوی وي دا غي برنامه باید پس منظر ته وکتل شي، دا غي برنامه موثریت ته وکتل شي. په دې اساس باندې موږ ویل چې خیر دغه د دې برنامه مسؤل ته موږ ویل چې ترشه د شورای رهبری کې کینه دغه دلایل دی وړاندې کا په استدلال سره دا موضوع مطرح کا د نور مسؤلین چې چارواکي به د وزارت تحصیلات علی په دې باندې نظر وړاندې کی دغه مسأله به اوس یو موږ چې څنګه ورته د حل لار پیدا کو. ما په دې موضوع باندې مشخصه یو کمیټه وټاکله چې هغه کې درې موینان د وزارت تحصیلات علی وو، رئیس د کمیټه کانکورو، رئیس د محصلانو او خپل پوهان صاحب حکیمی چې د دې برنامه مسؤل ده. ما دوی شپږ نفریزه کمیټه موظف کړل چې د دې برنامه په پس منظر باندې هم مطالعه وکړي، د دې په کارکردګي باندې چې دغه دوه کال کې دا څنګه چلیدل ده، آیا موافقه برنامه وکنه و، څومره شاګردانو ته د آمادګۍ برخې برابرولو، آیا هغه سهم چې دې برنامه ته ټاکل شوی په اول کال کې او په دوهم کال کې آیا دې سهم ته دوی رسیدلی دي کنه. بعد دغه نشته دا کمیټه کې نه سره خپل مستند گزارش د دې برنامه نه تهیه کړ چې څومره خلک په لومړي کال کې د دې برنامه لپاره تقریبا 3000 نه ډیر کسان باید د برنامه ته په اول کال کې شامل شوی. متاسفانه 513 نفر د برنامه ته شامل شوی دي. دوهم کال کې د 3000 نه د پاسه باید نفر دې ته شامل شوی چې 213 نفر دې ته شامل شوی دي. او د دې ارزیابي چې وشوه د دې برنامه دغه مالی لګښت معادل د یو کال د محصل سره چې مونږ په پوهنځي کې لرو، ترال کې دا برنامه شپږ میاشتې یو میاشتې تداوم کوي. په هر حال سره مونږ دغه ټول بک گراوند د دې راوخسته او ریاست جمهوریت هم پیشنهاد کړ چې مونږ ته د حل لار مشخصه وخی چې د پخوانی ولسمشر په فرمان راغلی او بیرته ایجاب کوي چې دي کې مونږ ولسمشر ته ولېګو او دا بیرته هم جانبه ارزیابي شي او هر اړخیزه او مونږ ته بیرته فیصله راکړي چې آیا کله دا برنامه لازم وي چې ادامه وکړي. باید مونږ ته مشخص کړ د بودیجې راوخی. مونږ منتظر د جواب یاسو، اما مونږ ته رسمن د دې برنامه د پایلې د توقف جواب نه دی راغلی. مونږ ته بنال مونږ منتظر یو چې د دې برنامه پاک له مونږه رسمي جواب بیرته د اړوندې ادارې نه ترلاسه کړو چې دا کار نه دی.
چې کوم مسؤلیت و چېړل څومره مسؤلیت درلود دغه بورډ چې تاسو ته انکړه و چې د چېړل دغه آمادګۍ پانځي څومره مسؤلیت درلود
د آمادګۍ پانځي وخت چې وڅېړل شو دا خی چې متاسفانه دا په هغه هدف چې ایجاد شوی و په هغه هدف پر مخ نه تللی. ما تاسو ته ویل چې په لومړي کال کې دوی باید 4000 نه زیات کسان روزلي وي، درحالی کې ټول 1500 کسان دې برنامې ته وړاندې شوي دي. بعد د هغې نه په یو اختصاصي امتحان باندې دوی نه امتحان اخیستل شوی دی. سره د هغې 30% دې برنامې خلک کامیاب شوي دي. دې برنامې ته دوهم کال کې د باید او پروګرام داسې و چې هر کال به 10% په دې کې افزایش راځي. نه تنها چې افزایش پکې رانغې، دویم کال 213 کسو دې برنامې ته اشتراک کړی دی. هغه هم د هغه نام له ولایتونو نه دي، یعنی په هغه اهدافو چې دا ایجاد شوی دا متاسفانه په مخ نه ده تللی. او د شپږ میاشتو دپاره د دې برنامې په یو محصل باندې تقریبا $1,550 مصرف شوي دي، در حال چې زموږ په یو محصل په ټول کال کې $1,411 مصرف کیږي. یعنی د دې برنامې مالی مصرف هم ډیر زیات او ضرورت هم بھی تاسو پوئیږي چې وزارت تحصیلات عالی د لوړو زده کړو مسؤلیت پر غاړه لري، یعنی هغه مسؤلیت چې وروسته له کانکور نه یو محصل باید راشي، بعد د دې چې کانکور امتحان موافقانه تیر کړ د تحصیلات عالی سیستم ته داخل کیږي. مخکې د کانکور نه اصلا مسؤلیت د وزارت تحصیلات عالی په اوږو نه ده. دا برنامه که چیرې معقولیت هم لري، که چیرې دولت هم دغه ته زما وړاندیز داده چې دا وزارت معارف پورې اړه لري، ځکه چې دا د لسم یولسم او دولسم صنف د مکتب د یولسم دولسم او لسم صنف مضامین دي، ساينسي مضامین چې بیرته په تکرار سره هغه محصلین چې نامنو مناطقو کې دي، هغه شاګردان چې په نامنو ځایونو کې دي، او هغوی متاسفانه د یعنی تعلیمي سیستم د هغوی ښه نه دی، یا نشي کولی چې آمادګي کانکور ته لاړ شي، یا ضعف اقتصادي لري یا ناامني لري. دې ته باید معلمین د مکتب وګمال شي. دا برنامه باید وزارت معارف مکتب وزي، نه استادان. زه تاسو ته یو مثال وایم، آیا یو ډاکټر کولی شي چې نجاري وکړي؟ نه، نه شي کولی. یو نجار نه شي کولی چې انجینیر شي. بنان دا برنامه چون د دریو کالو د مکتب برنامه ده، دا باید د وزارت معارف ته لاړ شي، او د وزارت معارف دخوا د مکتب د معلمین دخوا دا برنامه هغه مناطقو ته وړاندې شي. بل دا چې په دې برنامه باندې نوم ایښودل شوی دی پوهنځی. دلته زه حیران پاتې کیږم چې پوهنځی په تعریف باندې دا خلک نه دي پوهېدلي. پوهنځی هغه علمي اکاډمیک او تحقیقي نهاد دی چې د لسانس په سویه یا د لسانس ته په جګه سویه باندې محصل تربیه کوي. درحال کې دا یو شپږ میاشتنی پری کانکور یا مخکې له کانکور نه یو برنامه ده چې فقط د مکتب مضمونونه تدریس کیږي په دې برنامه کې. یعنی په هیڅ صورت سره هیڅ نوع معقولیت زه په دې برنامه کې نه وینم چې وزارت تحصیلات علی پورې دې اړوند وي. دا برنامه زه د دې برنامې سره قطعا مخالفت نه لرم. زه وایم چې دې برنامې ته که بودجه پیدا کیږي، بودجه دې ورته اختصاص ورکړل شي، د ناامنو ولایتو په واقعا تفکیک او تمیز دې وشي، په هغه هدف چې ایجاد شوی ده په هغه هدف ته مخکې لاړ شي، اما نه په وزارت تحصیلات علی کې بلکې په وزارت معارف کې.
مننه جناب وزیر صاحب. د شپینه او پانځه پاره هم ویل کېږي چې سکل د کانکور ازموینه وانه خیستل شو، لامل هم همدا و چې بودیجه نه موجود ورته. کله چې موضوع موږ د مالی وزارت سره شریک کړ، مالی وزارت ویل چې سکل څه زیاتوالی راغلی بودیجه کې، څه هیله شته او امید شته چې شپینه پانځه ته بیا هم کانکور پیل شي؟
دشپینی پانزی مشکلات څو مشکل دي. یو خدا چې دغه کمبود د بودیجې چې موږ لرو واقعا دغه مسأله ده. بل مسأله ده چې دا هم په ډیر بیروي شکل سره ایجاد شوی ده، یعنی دغه برخو د پاره هم دا ایجاد شوی ده چې ډیر لازم نه و چې دغه برخي په دغه سي سرسماور شکل باندې دا برنامه شروع شي. بل د خپل پوهنتونونو د شو د علمي شوراګانو په پیشنهاد باندې چې وزارت تحصیلات عالی ته دوی پیشنهاد وکړ چې موږ نشو کولای دا ټولې برنامې په دې په یو وخت کې شپنې برنامې مخته بوزو. موږ دا په موقتی شکل سره درولې ده. هغه پخوانی صنفونه چې د دې برنامه کې اشتراک لري هغه په نارمل ډول مخکې ته ځي. اغوی بخپل برنامه وړاندې دی بوزي فقط په دې خاطر چې د دې برنامه معقول سازی وشي مونږ یو کمیټه جوړه لیدل چې ډیر ژر به دا کمیټه خپل کار تکمیل کړي مونږ ته دا برنامه معقول سازی کی په معقوله شکل سره به مونږ هغه پانځي ته چې واقعا ضرورت دی د شپې پانځي مونږ به هغه ته د شپې برنامه بیرته شروع کوو او یعنی لازمه بودجه به مرته تدارکیږي او دا برنامه به هم شروع کیږي.
مننه. یو بل موضوع چې ویل کیږي د پهانتون زنی استادان په څو ځایو کې بوختي په کار باندې د څومره پانتون په تعلیمي نصاب باندې تاثیر کولای شي او په دې برخه کې ستاسو پلانونه څه دي؟
دا خبره رښتیا ده چې زنی استادان د پانتونونو یعنی غیر لدینه چې په وزارت په دولتي پانتونونو کې په تدریس لګیا دي دوی په زنی خصوصي پانتونونو کې هم تدریس کوي. دا یو واقعیت ده. وخت چې زه راغلم ما یو ډیر جدي مکتوب صادر کړ چې رئیسان د پانتونونو دی باید په ډیر کاتوګه د دې مسالې څېړنه وکړي او هیڅ استاد حق نه لري مخصوصا چې په رسمي وخت کې د لاړ شي او نورو په هنتون ته خصوصي په هنتون کې تدریس وکړي. کچېری استاد حتی خارج د رسمي وخت نه هم وړي چې کوم شخصي په هنتون کې یا خصوصي په هنتون کې تدریس وکړي هغه باید د وزارت تحصیلات عالی یا د اړوند په هنتون اجازه نامه ورسره وي. بنان مونږ به د دې مسالې کلکه څېړنه پیل کړې ده. مکتوبونه ورکړي په جدي شکل په هنتون ته دا مسله به مونږ په کلکه څېړو او هغه استاد چې د دې موضوع نه سرغړونه کیږي هغه ته به واقعا سم مجازات چې په قانون د تحصیلات عالی کې مونږ ورته پیشبینی کړی دا هغه مسایل به دوی باندې تطبیق وو.
بله وزیر صاحب د استادانو د ګمارن په برخه کې تر کومه هغه اصول چې دوی په کادر کې باید وي په پام کې نیول کیږي ځکه دا سې نیو کې موجود دي چې ډېرې دروابط له مخې مثلا استادان مقرریږي آیا دا موضوع اړتیا ده او کنه؟
دا سې مسایل متاسفانه شاید په ځینو مواردو کې موجود وي چې مونږ مطلق انکار ترې نشو کولای ولی تر هغه ځایه پورې چې مونګه قانون موجود ده د قانون د تحصیلات عالی د مخې هغه استاد چې لیسانس وی هغه باید 15% نمرې پوره کړی وي او په رقابتي شکل په یو امتحان کې داخل شي د هر اړوند پانځي ته چې درخواست کړي په رقابتي شکل به امتحان سپ سپری کوي او همدارنګ د 15% نمرې خپل باید پوره کړی وي بدون د ناکامۍ د دورې نه یعنی ټول د دورې د تحصیل کې
ځینې موارد تاسو یې ځینې موارد کې څنګه
دا چې ځینې موارد کې مده ویل ځکه داسې کوم څه ما هم اوریدلې داسې اوازې ما اوریدلې چې ګویا ځینې موارد کې ځینې استادانو یعنی شخصي روابط ته ترجیح ورکړي دا ولی دا موارد کې په خوا چیرته شوی وي مونږ وزارت تحصیلات علي په دې حق لري جديده او نو غړو چې ورسره لدی روابط پر ضوابط او حاکم شي.
بلې ورسته پښتون هغه ده چې په خو په کانکور په امتحانونو کې درغلي کېدلې په دې وخت کې وڅ تاسو راغلي نیو نیو څه پلان لري چې دا درغلي مخاوني سي
د کانکور په حق له واقعا چې دا یو ملي پروسه ده او ډیر سوالونه د خلکو په ذهن کې موجود دي. اکثرا عام خلک د کانکور په پروسه باندې بې باور دي مون او وقن مشکلات هم عیني مشکلات هم موجود وو نو په دې خاطر چې دغه مشکلات مونږه مرفو کړو ما یو کمیټه توظیف کړه چې تخنیکی کمیټه وا تقریبا 3 هفته د کمیټه د کانکور په مسایلو باندې کار وکړ ورسته لدې چې د کمیټه لازم په خپل تر لاسه کړ او هغه فیصله ته سره ورسېدل په دې مسأله باندې بیا مونږ یو ملي ورکشاپ دایر کړ کاری کمیټه ایجاد شوې اړوند کسان په 3 کاری کمیټو وو ویشل شو ډیر جدي کمیټه یو ګروپی کار نه ورسته نتایج او پیغام دي د یو فیصلو په شکل باندې وړاندې شو چې دا فیصله مونږه شورای وزیران ته وړاندې کړي هغه په کې ځینی نظریات درلودل بیا په یو کمیټه کې نستله بیا دغه فیصله نهایي شوه ان شاء الله مخې ته هفته به مونږه دا نظریات د فیصله بیرته شورای وزیران ته وړاندې کوو ورسته لدی چې شورای وزیران کې تصویب شي دا به د کابینه تصویب اخلي او پارلمان ته وړاندې کیږي یعنی دا به رسمي مسایل وي چې په کانکور کې به ورسته لدی دغه فیصله تطبیق کیږي.
آزادی رادیو لوونه تروو